السلام علیکم له غرمین مخکله سپچې دې زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه د دې خبرونه تخنیکی چاره د شمشات زادران پر غاړه دي په دې خبرونه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکاروي د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټ ردوي چې ګواکې د وسلوال پوس په لیکو کې 1,10,000 منصوبین خیالی دی د نور موضوعاتو پر هم رپورټونه او مطالب او خو په سر کې ناجیه ساپۍ درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د روښان منی په سیمه کې چاودنه شوې دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 90 وسلوال وژلې او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه د خبرونو تفصیل د ملي امنیت سلاکار د کندوز د ملي امنیت سلاکار وای چې د کندوز بيخه د دې سبب شو چې افغان حکومت د حکومت ولې په برخه کې په خپل استراتیژي کې بدلونونه راولي سو پر اتلونکو کې د دې ډول بيخو مخاوني سي حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمیر بهرنی او ډیپلوماټانو ته په وینا کې ویل چې د کندوز بيخه یو لوی چیلنج و خو افغان حکومت پر وخت اقدامات ولري نه یوازې د خار د وسلوالو طالبانو لول کې ویس بلکې د هواد د شمال او شمال ختیز ځنې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو موینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 24 ساعتونو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال وژل شوي 15 شپېته نور ټپیان او 3 تنه یې نیول شوي دي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په کونړ لغمان کابل سروبي د کابل په سروبي غزنی هرات او بادغیس کې ترسره شوي دي دفاع وزارت همدارنګه وایي چې دغه عملیاتو پر مهال د ملي اردو شپږ منصوبین هم وژل شوي دي دغه تصفیوي عملیات په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د هواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو حمله زیاتې شوې دي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د روښان منی په سیمه کې چاودنه شوې د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال وایي چې دا چاودنه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د رئیس صبرینا حمیدی د ساتونکو پر موټر شوې مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل چې د سړک غاړې په دې چاودنه کې د صبرینا حمیدی دوه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه 10 ماده ایز پلان موافقه وکړه د اروپای ټولنې د کمیسون رئیس ژان کلاود یانکر وویل چې په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 100,000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي د نوموړي په وینا یو این ایچ سی آر به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي د سلوونیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداري ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی په بروکسل کې د جوړې شوې پرونی مختصري سرمشریزي هدف اروپا ته له افغانستان سوریه عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دا کډوال اوس هم د بالکان لري اروپا ته روان دي خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل کډوالو د سلوانیا خواته مخه کړه په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین بندیزونه د عمل کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغه عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تیرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو څخه د کریمیا ټاپو د زمینه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دی چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. وروسته له دې چې د پولنډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفارم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولنډ کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارو کچینسکی د لمړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ګوند بدلون غواړي.
مونږ ټولو هغو خلکو ته د دوستۍ لاس ورغځوو چې مثبت بدلونونه غواړي. مونږ غواړو چې په پولینډ کې بدلون راولو.
د مقدماتي نتایجو له مخې په پرونیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 3 شپږ څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولنډ د غړیتوب سخت پلوي و. او د بنگلاديش پولیس وایي د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژلو په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 13 سپتمبر میاشت کې د یوې خیریه موسسې د ایټالوي کارکونکي د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. پولیس وایي له 4 نیول شویو کسانو څخه 3 د سیزر تاویلا په وژنه کې په مستقیم لاس لرلو تورن دي. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژي کې د بدلون سبب شوی دی. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسوال پوس په لیکو کې 1.5 لک منصوبین خیالي دي. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه اروپایي ټولنه هیڅ راس معلومات نه دي ورکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې کتنه وکړه.
افغانستان د دغه محکمې غړی ده او دا د دولت کار د چې دی په دیاله باندې کم قضایا دغه محکمې ته راځي کوي یا کې نه راځي کوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د ګوډي اچار او د غراس د لوبل میدان ورزشي خبرونه اورئ.
د خپل فعالیتونو فاکړه کوم یو مهم فعالیت موداده چې پورډریان مو د پولیسو خپل لاندې څخه راوويستل او دا وايي پلو ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ د بدلون باعث شوی دی. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړې کړې وې د رغېدو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل استراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو پراتلون کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندز پیښه یو لوی چیلنج وو، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حمله پر مهال ویجاړې کړې وي، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتی پوستې فعال شوي او ډیر جربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
سور از مخ که مک خپل یو شمیر قوتونه ځای پر ځای کړل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه ځای پر ځای شي، څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
د احمد تکل پرابور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. جمهوری ریاست هغه راپور ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې یو لکو ډیر زره منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس دویان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نشته. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تعمونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وایي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان موجود نه دي خو تنخواګانې او امتیازات یې اجرا کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه شمیره له حقیقته لرې ګڼي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو یو جامع تصویر دی وړاندې شي.
رئیس جمهور افغانستان دستور سرتاسری
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر تر لاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منسوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیرې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په سیړنه کې راغلی چې دا سیړنه په دیارلس ولایتونو کې په مستقیمه او پنځلس ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قوماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست په دې اړه چې په افغانستان کې د وسلوال پوس په لیکو کې زیات شمیر عسکر یا منصوبین خیالي دي، په دې اړه د افغانستان د یو بنسټ رپورټ رد کړی. موږ هڅه کوو چې د پوځي چارو له کوم کارپو سره په تماس کې شو او له تاسو او له هغه سره دا موضوع مطرح کړو. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پلاوی په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی له مرکز څخه تر لیدنې وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. افغانستان د سیمې یوازینی هیواد او د نړۍ په کچه 123 هیواد دی چې د آی سی سی غړیتوب لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پلاوی یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د آی سی سی له مسؤلانو سره په کتنه کې د افغانستان او د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ پر بیلابیل اړخونو خبرې شوې دي. احمد تکل په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د پلاوی لغړی مولوی عبدالرحمن هوتک سره خبرې کړې دي. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې د دې سفر پر اهدافو رڼا اچولې ده.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي
افغانستان پسیما کی د دغه محکمې وادنی او مخکښ غړی دی. نو د دوی تر پوکس لاندې افغانستان دنی قضایا هم سته، او اصلا هدف دا هم و چې موږ د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د غړو تایبانیتون دغه کمیسون په افغانستان کې د اکثریت دغسې قضایاو دپاره تاسیس شوی دی چې د خلکو د بشري حقونو حفاظت وکړي. په دې اساس باندې له هغوی سره د بلدتیا او د دوی سره د تعارف دپاره او هم دا چې که آینده وکولای شو په ګډه په افغانستان کې د بشري حقونو د تحققو او د دغسې جنایاتو د ډیرو هغه سترو سترو جنایاتو د عاملینو په حق د څېړنو
کله چې د بشري حقونو د څېړنې مسله راځي، له دې سره په طبیعي ډول د انتقالي عدالت مسله هم راځي. تاسو وایئ چې په راتلونکي کې کېدای شي چې د افغانستان او د آی سی سی ترمنځ یا د جرمونو د نړیوالې محکمې ترمنځ د همکارۍ احتمال شته. آیا د افغانستان حکومت یا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داسې یو پیشبینی لري چې د افغانستان د تیرو کلونو د جنایاتو مسؤلان به په یو ډول سره آی سی سی ته معرفي کوي؟
اصلا دا خو د دوی اصول چې دي هغه زموږ له اصولو سره متفاوت دي. د محکمې د نړیوالې محکمې آی سی سی دنده په هغو قضایاو کې ده چې د دوی د غړي هیواد په قلمرو کې واقع شوي، یو ومداد سي د ملي محاکم او عدلي او قضايي ارګانون، يعني د ملي خپل په هيواد کې دننه چې کوم ارګانون د هغول توان یا صلاحيت سو تللي وي، او د خپل رسمان د غړي هيواد له لوري سره دوی ته ارجاع سي، یا دوی اداغو نو قضايا او پاړه باندې پلټنه کوي او خپل تصميم نسي. بنان افغانستان د دغه محکمې غړي ده او دا خو نو د دولت صلاحيت او داوي کار د سيدي په اړه باندې کم قضایا دغه محکمې ته راجی کوي یا کې نه راجی کوي. اما د کمیسون یوازې ما عرض وکاو چې د تعارف د غیر درلودې چې دوی د کارونو سره بلتیا ومومي.
کچرته د افغانستان او د جرمونو د نړیواله محکمې ترمنځ همکاري کیږي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له نظره او حتی ستاسو خپل له شخصي نظره، د افغانستان د تیرو کلونو د کومې دورې د جنایاتو دوسی او قضایا کېدای شي چې د جرمونو نړیواله محکمې ته وړاندې شي او د حکومت راستو غوښتل شي؟
د دوی څنګه پر دې باندې و چې محکمه چون د 2002 کال وروسته د دې اجراءات تر اجرا لاندې راغلي دي، تر کوم تاسیسې نو نو اتنیم کې سوې ده، خو اجراءات واجب د هغو پیښو په یا قضایا او په اړه باندې کولای چې د 2002 وروسته وی. بیا زموږ او په ځانګړي توګه زما مشخصا پر دې باندې ډېر ټینګار ورته چې د افغانستان قضایا چې دي هغه د زنځیر د کړیو په شان یو له بل سره تړلي قضایا دي. یعنې پېښه اوس پېښه شوې وي، 2002 وروسته پېښه شوې وي، هم اکثریت قضایا داسې دي چې عوام په مخکنیو تر دې په مخ کې پېښو کې وي. یعنې که سړی دغه 15 کلن انقلاب را وګوري یا پر څو پړاوونو باندې وویشي، تقریبا په هر پړاو کې داسې قضایا شته متاسفانه چې هغه د جدي څېړنې وړ دي. بناً از ما خو ټینګار پر دې باندې و چې باید دا قضایا له یو سره کدا ملي محاکم کوي، کدا نړیوال کوي، کې دواړه یو له بل سره په مرسته باندې کوي په هغه شکل باندې چې ډېر عادلانه وي، او په داسې شکل باندې بررسي شي چې د افغانستان ملي وحدت بشپړتیا د مسایل په جدي توګه په نظر کې نیول شوی او هغه ته په هیڅ صورت ځان و نه لوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پلاوی په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې کتنه کړې ده. په دې اړه مو د دې پلاوی د غړي مولوی عبدالرحمن هوتک څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو هم د هیواد د مختلفو مسایلو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه اورو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د لوی جرګې د جوړېدو د ځانډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرنیان له لوی جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي، او د نظر ځینې خاوندان د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لوی جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي، او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاد کړي چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بې له قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې، او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي، او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی دا خبرې راخستل شوې چې حکومت به هیڅکله زور ته تسلیم نشي او د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي، او دوی باید ومني چې د بیګونه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو، او اوس د ملي مشروعیت نشټوالی د ولسمشر لاسونه تړلی دي. په مطلب کې راغلی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلی چې دوه کاله وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لوی جرګې په اساس صدارت ته لوړیږي، خو لیکوال ویلي د لوی جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو نه پلان پړه. اروپایي ټولنې هیڅ راس معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو او کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی دی چې اروپا ته روانو افغانانو ته دې د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله وځي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپای ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپای ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای
اتحادیه اروپا گویا مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې غنی اروپای ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوی. ما تر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریک شوې.
افغانستان شریک نشو.
د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمنی له اروپای کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دې ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستن کړی شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد. افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوالو کمیټې لپاره ډېر رسمیت لري، خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای دی او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې خلاف دی. په دې اړه پام وکړئ د سیفی الله ستانکزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلی.
جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبي اسیا سیالیو لپاره ځم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلند لیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغیز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي. په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه خودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سوکوهني هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لزګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او سویل کیږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې استازي هم ونه لري. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سپورتي ورزشي خبرونه د لنډو خبرونو وروسته خبريږي. اوس لسنیمه بجې شوې دي. ناجي صاحب درته د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي د کندوز پیښه د دې سبب شوه چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي سو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو سلر ویشتو ساعتونو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 90 وسلوال وژل شوي، 15 شپېته ټپیان او 4 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار سلرمې ناحیې اړوند د روخان مینې په سیمه کې 14 شوې چې له امله 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه 12 مادیزه پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. او د بنگلاديش پولیس وایي د ویټالوی مرستندوی کارکونکو د وژلو په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړ. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1180 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیوي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګر ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلې کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول 2014 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامعې سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او په اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابتېږي، په شرط د دې چې ښه طریقې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1955 او 1980 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسیون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسیون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
په فرا ولایت کې د ډیرو خونځیو زده کوونکي د لوست لپاره کتابونه نه لري او له دې اړخه سره ټکوي. دوی وایي په داسې حال کې چې دوی میاشتې د ښوونیز کال څخه تیریږي خو تر اوسه هم کتابونه ورته نه دي رسیدلي. په دې اړه له احمد شاه فطرت نور جزئیات اورو.
دلته د فراه په ښار کې د احمد شاه ابدالي لیسه ده چې کابو 2500 تنه زده کوونکي پکې په دوو وختونو کې لوست کوي. دغه لیسه د فراه د ښار په منځ او پوهنې ریاست ته څیرمه ده. دغه لیسې زده کوونکي وایي د لوست لپاره پوره کتابونه نه لري او ښوونکي هم پوره لوست نشي ورکولی.
درسونه د ورکړو معلومات او کتاب را موږ ور کتاب موږ د کوم ځای وکړو د بازار د بازار هم خو فرق کوي. هغه د پاکستان چاپ دی.
د دې لیسې مدیر عبدالباقي بارکزی هم د کتابونو د نشتون ستونزه لوی بولي او وایي چې د څو کالو راهیسې ورسره لاسه او گریوان دی. دغه په خبره په دې اړه څو وار د پوهنې ریاست وړاندیز کړی خو چا ورته پام نه دی کړی.
و مو حتم نه هم کتابونه پر مخ پروش کال رانله. بیا تر شش کاله پورې کتابونه نسته. بیا یو لسم دولسم لسم پورې هغه بیا کتابونه و او متاسفانه چې شش کال نور شاګردان د نور ځای ته زده کوونکي راغلي دي بیا هم موږ د کتابو سره د مشکلات سره مخامخ یو. کتابونه پر مخ باندې فیلن هیڅ وجود نه لري. کتاب موږ نه لرو.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال عبدالحکیم خپلواک بیا دغه ستونزه نامنی لوجې بولي. د پوهنې ریاست مرستیال وایي چې څو وارې په دې اړه پوهنې وزارت ته وړاندیز کړی خو وزارت وایي د نامنې لوجې فراه ولایت ته کتابونه نه شي لیږلی.
د اوم څخه تر دولسمه پورې متوسطه ولسه دورې دا 15 کاله یو وره کم وزارت معرف مشتره درک څلور واره دغه شش کال موږ خپل نماینده سوالی دی مکتوبي هر ورځ خبرې کوو. دوی وایي چې کتابونه موږ لرو. یو پلا کاروان جوړ سي د سمتي جنوب غرب لا ټوله چې د یاراته ونې ستر میدان وردګو پورې دا یو ورځ کاروان کې جو اردو په ذریعہ دراوړ.
په فراه ولایت کې کابو یو لاکو لزر زده کوونکي په 340 بابا شونځوي کې لوست کوي چې ګڼ شمېر کتابونه نه لري. د فراه ولایت په پښتروت پښتو کو او شیبو کو ورسوالي کې بیا په دې ورستوي کې څو شونځي هم د نامنې لوجه ترل شوی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د زینو لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا به د دغه ټیم پر راتلونکو لوبو او راتلونکي ځای څومره مثبت تاثیر ولري. خوب سره کې ریپورت. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری د کمیټې له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. د دې کمیټې وسنۍ مشر جنرال ظاهر اخبار وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبار ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو لمخې د حل لار ولټوي. د ډپام کړې یو راپور ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازي توپ نړیوال غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګریوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبار ازادي رډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخلاص ده او هر څوک کولای شي لوبغاړي تشویق کړي خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبار وویل چې د په مشرۍ رهبری پلاوي د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې عمله هم په نړیوالو غونډو کی برخه اخلي.
شناخته جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی آسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلی اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د زنونو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دند پریښی و. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبری پکې برخه اخلي د خپل شخصي اړیکو لمخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلند لیکونو ته اړتیا لري خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوال شورا او آسیای شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي.
خغلی
حنیف ویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغیز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2018 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي.
در مرحله اول
په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي او کار تر سره کړي. په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د بخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه خودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سوکوهنی هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او نتیجه کې لزګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل او سویل کیږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2018 کال اولمپیکي سیالیو کې استازي هم ونه لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو ورېدونکو، لکه څنګه چې خبري است، د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ل ټیم څخه د 15 ورځنیو لوبو اتلولي جام وګټه. همدا پښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ل اجرایی رئیس شفیق الله ستانګزی څخه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول ورېدونکو ته. د میاسې په اخر کې به معلوم شي چې موږ به رینکینګ څومره اوچت لري، خو امیدوارې مزم سره هم یا لسم مخم کې به د افغانستان ملي لوبډله قرار ولري پاینده میاسي په جدول کې.
آی سی سی به څومره لدغه سیریز غټلو نو ورسته افغانستان ته اهمیت ورکوي او بل اخر څه فکر کوي چې نوري لوبي به هم تاسو ته درکې ل بشپړو هیوادونو سره څنګه؟
آی سی سی خو ډیر زیات خوشاله ده او ډیر خو پوسټونه هم کړی دي او دا یو تاریخي بریا ولا او د افغانستان سره په نړۍ کې یو ریکارډ قائم کړ. په لومړي ځل یو دویم عضویت لرونکي هیواد بشپړو عضویت لرونکي هیواد ته ماته ورکړه، هغه په سیریز کې ماته ورکړه. په لومړي ځل چې موږ سره د 15 ون ډی انټرنیشنل سیریز پلار اچولې او د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل چې موږ 15 ورځنی سیالي او سیریز له عمل سره چې لوبې کولې او هغه موږ هم په دغه پښتو غوړې ټوب لرو کې هوا دي. نو دا یو تاریخ ساز کامیابی ولا د مبارکۍ ټول او هوادوالو ته وایم. او آی سی سی خو سنګه چې زه به دا ورېدونکو ته وایم چې آی سی سی موږ ته لوبې پلار نه شي د بشپړ غړي ټوب لرو کې هوا د سره یا کوم د بالټ یا د دوه جانب سیریزونه سیده د خپل د کرکټ بورډ نو وري ولا دا کرکټ بورډ لا سره وړنه ولا سده سیریز موږ پلا را چولې او خو د دین ورسره د موږ حکومت دا وی چې موږ درلودلې سي افغانستان سره د پنړۍ کې له خو له ګلو سره هي سي له تر سره کوي سي هغه دا و نور پیوړ کیږي او آی سی سی به هم له دې سره موږ سره به مددګار وي سي موږ ته نور سي له دې بشپړ غړي ته بلرون کې وته سره واسه
د خپل ټیم د جوړښت پاره ته وي. دغه جوړښت چې تاسو لګلې او زیمبابوي ته څومره کامیاب او تاسو په نظر کڅام چې په زینو دوه لوب کې ځینی ضعیف ټکی ولیدل شول، یعنی څومره په دغه جوړښت باندې تاسو باوري یاست چې راتلونکي کې به هم دغه یو جوړښت یو قوي به ووسی؟
جوړښت په اړه کې خو د جوړښت په اړه کې به زه دومره وایم چې خپل د لوبډلې جواب ورکړ چې د سیریز یو ګټه پیاوړې لوبډله پیاوړې ترکیب او نتیجه هم ورکړه او د زوف نقطې سیوی 15 ورځې نه سیالي دی او سخت ټیم سره کول هغه خامخا پغه کې به تا یو یا دوه د سیالي وي چې پغه کې به تا خپل کمزورتیا بدرنه ښکار کیږي. خو بیا هم زه امتیاز او کریډیټ ټول لوبغاړو ته د غوراوي کمیټې ته ورکوم چې ډیره ښه لوبډله تیار کړې ولا او لوبغاړو چې د خپل جی کې ښه کارکردګي وکړله.
راتلونکي لوبي مول چا سره دی او څومره دغه د وسنی روزونکو رول به مهمه وي چې د افغانستان لوبغاړي لا هم پیوړی کړی او ویل کیږي چې هغه د سټانډرد کرکټ په برخه کې به هم دوی ډیر زیات پرمختګ وکړي له دغه روزونکو سره؟ تاسو څومره باور یې؟ ستاسو
پوره باور یم او ډیر ښه روزونکو خو موږ ته پلاس کې راکړه خدای دی چې موږ په وګد مهاله قرارداد باندې ورسره غوښتو قایل شو او د منګزان سره وګد مهاله ان لړۍ د لپاره اوسه تاسو او بل خبره ده چې د دې د پیسو غوښتنه لږ زره لوړه ده، که په هغه کې مونږ سره جوړ شو نو انشاءالله رحمان انزم الملحق مونږ د اوږد وخت لپاره د اوږدې لړۍ لپاره به ځان سره وساتو. بله خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي سیالۍ کله ملي لوبډله په دیرشم تاریخ باندې راځي، په درېیم د نومبر د شپږیزې سیالۍ شروع کېږي تر دولسم د نومبر پورې. له هغه نه وروسته سیده د امارات متحده عربي هېواد ته ځي، او هلته سیده درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ د عمان سره لري، او د یوویشتم د نومبر باندې د پاپوا نیوګینی هېواد سره د انټر کانټینټل کپ د لړۍ دویمه سیالۍ لري. مونږ هغه ترسره کوو. په اتویشتم، نهویشتم، دیرشتم د نومبر باندې مونږ درې شل ورځې سیالۍ د سیلا عمان او هانګکانګ سره به ترسره کېږي، او له هغه څخه وروسته بیا زمبابوې په ډسمبر کې مونږ یې کوربتوب کوو. زه پنځه ورځنۍ او دوه شل ورځې سیالۍ به ورسره ترسره کوو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه فیو لاس تنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. وای ملي شورا د موبایل کار نه د مالیا خستلو فرمان رات ک د سرچاو کاوازی وای چې تر اوسه لا د مخابرات وزارت هغه سیستم نه لري چې دغه د مالیه ګرځولو پروسه کنټرول کی او شفافیت رامنځته کی. شفافیت خنوم دی خو چې وجود نه لري دای د تشویش خبره ده. د خبرونه په پیل کې مو د پودر او پودریانو له مسول سره مرکه درته کړې ده.
د پودر او پودریانو د چارو مسول صاحب، کدار ته وای چې تر اوسه مو کوم فعالیتونه تر سره کړی نو خوشاله بشو.
لومړی تا او ټول اوریدونکو ته سلام وایم، او هیله لرم چې یو ورځ پودر او پودری تریاک او تریاکی چرس او چرسی داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی. د خپلو فعالیتونو فاکله که ووایم نو ډیر وخت به ونیسي. یو مهم فعالیت مو دا دی چې پوډریان مو د پولیسو خته له پله له لاندې څخه راوویستل، او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
دا کار مو د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې یو خو پوډریان زموږ د وطن سرمایه ده، او دا سرمایه له لاسه ورکول لویه اشتباه ده. نو د همدې مقصد لپاره مو هغوی له پله له لاندې راوویستل چې کومه ورځ سیلاو یونسي.
او په ګلدانونو کې مو د څه لپاره پرېښودل؟
د دې لپاره چې له پوډرو څښولو نه خوند واخلي. کله چې نشه شي او د ګلونو په منځ کې ناست یا پروت وي، نو د نشې خوند یو په دوه برابره شي. دعا به راته وکړي.
مسؤول صاحب، په دې کار سره د نورو ځوانانو د اخته کېدو خطر دی، ځکه کله چې دوی پوډر څکوي نو په سلګونه ځوانان یې سایل کوي چې دغه کار ښه نه دی او د ځوانانو د اخته کېدو لامل کېدای شي.
زه بیا د تا د دې نظر او خبرې مطلق مخالف یم.
ولې؟
ځکه چې روغ ځوانان دغه پوډریان ویني نو عبرت ترې اخلي او له پوډرو ځان لرې ساتي، ځکه پوډریان په ډېر بد حالت کې وي او هر څوک چې وویني کرکه ترې کوي.
او که یو ځل ځوانان د پوډرو د خوند او نشې شوق وکړي نو بیا؟
بیا نو ځوانان په شوکارې چې څه کوي، ځکه اوس خو آزاد بازار دی، سړی پکې څه نشي ویلی.
د شاوخوا اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریان د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي، په دې کې څه وایاست؟
د غلا کولو خبره یې له موږ سره اړه نه لري. په دې هکله باید پولیسي اقدامات وکړي. د موږ کار دا دی چې پوډریانو ته د ښه محیط برابرولو چارې ترسره کړو.
او ښه محیط مو همدغه د میرویس میدان د پله ګلدانونه ورته وټاکل.
ته څه وایې چې چېرته مو بولي وای؟
یوې ګوښې ته به مو بولي وو. له ښاره لرې به مو یو ځای ورته ټاکلی وو چې لا اقل خو چا لیدلی نه.
له ښاره لرې هلته به یې پوډر بیا له کومه کول، په داسې حال کې چې له پوډرو پرته ژوند نشي کولی. آخر انسانان خو دي که نه دي؟
دلته یې له کومه کوي؟
پیریان یې ورته رارسوي.
نو ولې مخه نه نیسی؟
د پیریانو مخه نیول کېږي. که چا نیولی شوی دا څوارلس کاله به یې نیولی وای.
نو ته وایې چې دغه د پوډرو قاچاق پیریان کوي؟
نو ته څه وایې چې څوک یې کوي؟ چې پیریانو نه کولی نو تر اوسه خو به یو قاچاقبر معلوم شوی وی چې پلانی د پلانی زوی دی. پاستا وزارت ورته جوړ دی، په میلیاردونو ډالر یې پرې ولګول، خو تر اوسه نه قاچاقبر معلوم شو او نه هم قاچاق بند شول. معلوم دا چې پیریان دي.
نو قص نه لرئ چې دا په خروارونو پوډاریان د کوټې سنګي د پله له ګلدانونو څخه لرې کړئ؟
تر اوسه خو په دې هکله هېڅ هم څه نه دي ویلي، نه جمهوري ریاست او نه اجرایه ریاست، نه یې محترمو معاونانو، نه د حکومت په چارو کې د ښې حکومتدارۍ ادارې، نه د قاچاق او قاچاقبرانو مسؤلینو، او نه هم د ښاروانۍ پیسو خورو. د پیریانو کاروبار دی، ټول ترې ډارېږي.
ځینې خلک د راز ساتلو صفت لري او ځینې بیا ترې خدای خلاص کړي دي، خو ځینې مطلبي کسان له همدغو راز ویونکو څخه هم ګټه اخلي. لکه داسې
و سړیه، قرار دې اوږې پښې غځولي او ناستې، خو ولاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نسې وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې جوړوي؟ کم پسې وګرځېدم، کارونه داسې ورک شول لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبا نه آواز اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی وم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ورسره وران یم. هغه وایي چې د فواید امی وزیر دی کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی او که هسې خلک په ځان پورې خندوي؟
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي.
خوښه دې نو.
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم، انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مخه کېږه، مخه کېږه. وعلیکم سلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی، د تا بچیان ښه دي؟ خیر یو سي، خیر یو سي. کار تر اوسه خو بیکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی
چې معلوم شو خبروم دی.
ویریږم چې څوک خبر نشي. په تا خو باور لرم، خو بیا هم نو چې چاته نه وایې، زه یوازې تا ته به ووایم. سمه ده، پرون جمهور رئیس ورغوښتی وم د کار لپاره زوروره.
او نو بیا یې ډېره خره ویه را سره وکړه
او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې.
او
بیا یې وویل چې د فایده امی وزارت ته مې تعین کړی. ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي، نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو، نو د فایده امی وزارت خو به خامخا کوي.
او
نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم.
او
زام ایرانیم، خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده. سمه ده، سمه ده، د خدای پامان، د خدای پامان.
باران څه وویل؟
خپه ونه لګیده. هلو، وعلیکم سلام. خخه و بخه چې ومې نه پیژندې. لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وای؟ څه وایم نو؟ حتمان، حتمان. ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې. مننه. پیسې؟ نه نه، مننه، مننه. که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم، پوهېږم چې قرض نه دي. هیله کوم، هیله کوم، په سترګو. ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې. خا خا، دلاور خانه ته یې؟ خیر یو سي، د تا څال دی؟
دا څه وایي؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې.
نه نه، ایله کوم.
ولې به یې رابخي؟ حق دې دی.
پام چې دا کار ونه کي، سند در سره وساته، ګوره چې راوی نه لېږي.
ایله کوم، وزیر ما راته وایه.
چې هسې دروغ درته ویلي چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي. والنا هر ډول مرسته به درسره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده، همدا اوس دې هم قرضدار یم. سند مه رالیږه، درسره وی ساته. یاره ته خو ډېر زورور سړی. خیر یوسی، هیله کوم د خدای په امان.
څه وایې؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم درلیږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
ځواب ورکړه.
بلې. وعلیکم سلام. نه ومې نه پېژندې. څوک؟ سوداګر یې؟ د څه شي؟ د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو. شکر دی. ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی، لا نه یم وزیر شوی. مبارکي مه راکوه، باور وکه که ټوکې درسره کوم. څه شی؟ د خپل بانکي حساب شمیره در ولیږم. د څه لپاره؟ نه نه هیله کوم، ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهیږم چې دوستان خوشحالیږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې درسره کړي دي. ښه، په سترګو. د خدای په امان.
ده څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولیږه، چې څلویښت پنځوس زره ډالر در ولیږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور وی لیږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاقبر سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا ساب دخمن ستاد وجدورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا او وینو لمبے دل ستا، گل غٹے تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل، گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا وجودورنا ساب دخمن پورشا، ستا وجودورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل، درد او مینې دو وفا رنگونا توی په بارودو کې شل د هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطنا هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطنا ستاسو وجود ورنا ستاسو دښمن پورشا ستاسو وجود ورنا ستاسو دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو